درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوو کاندیدانو جو بایدن او ډانلډ ترامپ ترمنځ د مناظرې یوه مسأله له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو وه. تیره شپه د مناظرې پر مهال پخوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په تړاو په بې غوري او ناکامۍ تورن کړ. ترامپ وویل دا د امریکا د تاریخ تر ټولو شرمناکه شیبې دي. جمهور رئیس بایدن بیا دا تورونه بې ځایه وبلل او ویل چې په حقیقت کې ترامپ د دغو ټولو ګډوډیو مسؤل دی. په دې مناظره کې چې شاوخوا نیوي دقیقې وه، دواړو کاندیدانو سر تر پایه پر یو بل کلکې نیوکې وکړې او په پیل کې دوی روغبړ هم ونه کړ. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د دوحې په درېیمه غونډه کې د افغان ښځو او مدني ټولنې د غړیو په ګډون ټینګار کړی دی. ښاغلی بینټ په نیویارک ټایمز کې په یوه مقاله کې چې نن خپره شوه لیکلی دی، د افغان ښځو، نجونو او مدني ټولنې د غړیو اغېزمن ګډون د دوحې په غونډه کې پکار دی. د دوحې درېیمه غونډه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د یکشنبې په ورځ پیلېږي چې د شاوخوا دیرشو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي پکې برخه اخلي. طالبان هم په دې غونډه کې ګډون کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یونما مشي روزوا او تنبایو وا ویلي چې د افغان ښځو او مدني ټولنې استازي به د دوحې تر دوه ورځې غونډې وروسته د سه شنبې په ورځ د قطر په پلازمینه کې په یو بل غونډه کې ګډون وکړي. د پاکستان دفاع وزیر وایي چې شاید واکونه د افغانستان د خاوري دننه پوځي عملیات وکړي. خواجه آصف له امریکا شخ اردو سره په مرکه کې چې نن خبره شوه ویلي ک په عزم استحکام عملیاتو کې ضرورت پیښ شو د پولي پوری غالیبه په افغانستان کې هم د تحریک طالبان پر ضد عملیات وشي. پاکستان د جون په 22مه د عزم استحکام په نوم د عملیاتو اعلان وکړ. ټاکل شوې ده چې پاکستانی پوځیان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې دغه عملیات پیل کړي. د پاکستان د حکومت مخالف سیاسي ګوندونو، تحریک انصاف، عوامي نشتل ګوند او جمعیت علما اسلام د عزم استحکام له عملیاتو سره مخالفت څرګند کړی دی. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې تایید کړ چې د دې جبهې دوه قمندانان او یو ملګری د پنځشنبه په شپه د بغلان ولایت په کیران په ولسوالۍ کې د طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی دی. د دې جبهې په خبر پاڼه کې د وژل شویو قمندانانو نومونه عبدالصمد کوه ګدای او قمندان خیر الله شودل شوی دی. د فنلند دفاع وزارت له اوکراین سره د 120 میلیونه ډالرو په ارزښت د پوځي مرستو اعلان وکړ. د فنلند ولسمشر الکساندر سټاب نن د حکومت له لوري د دې مرستې وړاندیز تصویب کړ. د فنلند دفاع وزارت تر اوسه دا نه ده روښانه کړی چې په دې مرستو کې څه شامل دي او څرنګه به له اوکراین سره کوي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف د پارلمان منحل کړه او اعلان یې وکاوه چې د سپتمبر په لومړۍ نیټه به انتخابات ترسره شي. مخکې ټاکل شوی و چې دا ټاکنې په نومبر کې وشي. د نوې آذربایجان واکمن ګوند تیرونی وویل چې د ملګرو ملتونو د اقلیمي کانفرنس په ګډون یو شمېر غونډې شته چې د انتخاباتو په نیټه کې بدلون ته اړتیا لیدل کیږي. د اساسي قانون محکمې پرون دا وړاندیز تصویب کړ. مخالفو سیاستوالو او ګوندونو انتقاد کړی دی او تورې پوری کړی چې واکمنان په دې ډول په انتخاباتو کې درغلیو ته لار پرانیسی. او د اروپا د فوټبال د اتلولیو دوهم پړاو لوبي سبا پیلېږي. لومړی لوبه د کابل په وخت ماښام 8:30 بجې د سویس او ایتالیا ترمنځ ده. دوهمه لوبه د کابل په وخت شپې په 11:30 بجې د کوربه هیواد جرمنی او ډنمارک ترمنځ کیږي. دوهم پړاو ته شپږ لوبډلې وتلې دي. دا لوبي د څلورویشت هیوادونو د ملي ټیمونو ترمنځ د جون په 14مه په جرمنی کې پیل شوې چې د جولای په 14مه به پای لوبه ترسره شي. ملګری ملتونه وایي د دوحې درېیمه ناسته د بین الافغاني دیالوګ غونډه نه ده. د دې سازمان د سرمشي ویاند سټیفن دوجاریک پرون پنځشنبه په یو خبري غونډه کې وویل دا ناسته په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره نه جوړی شي. په دې غونډه کې طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو د ښځو د حقونو فعالان او د مدني ټولنې استازي وایي چې دوی ته بلنه نه ده ورکړل شوې او دا منصفانه نه ده. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې د دوهې درې میناستې ته یوازې دوه ورځې پاتې دي، د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ په یو مقاله کې چې نیویارک ټایمز پره کړی، په دې ناسته کې د مدني ټولنې د استازو او د افغان ښځو په ارزښتناک ګډون ټینګار کړی. ښاغلی بینټ د جمعې په ورځ په خپل اکسپانه لیکلي په دې مقاله کې غوښتنه کړې چې د دوهې په غونډه او ترې وروسته باید په افغانستان کې په بشري وضعیت تمرکز وشي. د دوهې درې مناسبه بد روانې جون میاشتې په دیرشمه د طالبانو د استازو په برخې اخیستنې پیل شي. ملګرو ملتونو ویلي دا ناسته په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د رسمیت پیژندنې او د دوی حکومت ته د مشروعیت ورکولو لپاره نه جوړیږي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان سټیبن دوجارک پرون د جون په 20مه په یو خبری کانفرنس کې ډاډ ورکړ چې د افغان ښځو او بشري حقونو له فعالانو سره به د کاته وشي. نوموړي وویل
دا غونډه په افغانستان کې د حاکمو چارواکو د رسمیت پیژندلو او د دوی حاکمیت ته د مشروعیت ورکولو لپاره نه ده، لکه څنګه چې روزمری دی کارلو او نورو په ډیر څرګند ډول وضاحت ورکړی. د ښځو د بشري حقونو ډلې د افغانستان لپاره د ټولو هیوادونو د استازو سره به لیده کاته وکړي. دا بین الافغاني خبرې اترې نه دي.
ملګرو ملتونو د جون په 15مه په یو اعلامیه کې ویلي و چې د دوهې له غونډې یوه ورځ وروسته به دغه سازمان مرستیال او د غراس په افغانستان کې د یونامه مشره د مدني ټولنې له استازو او د ښځو د حقونو له فعالانو سره په یوه جلا ناسته کې خبرې وکړي. خو له دې وړاندې د روانې جون میاشتې په 21مه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونامه مشرې روزا وطنبایوه په یو خبري غونډه کې ویلي و چې د دوهې په درېیمه غونډه کې به د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په اړوند مسلو خبرې ونه شي چې د بېلابېلو لوریو غبرګونونه یې راپارولي. تازه د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدربار ویلي ملګري ملتونه طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون لپاره سوال او زارۍ کوي، خو افغان مېرمنې له پامه غورځوي. اغلی بار ازادي راډیو ته وویل چې د دوهې په درې مناسته کې د افغان مېرمنو نه ګډون شرمونکي او لزیان ډکه پرېکړه ده.
The UN's decision to hold the Doha 3 meeting this
summer ګورو ملتونو دا پریکړه چې د دوه هیټرمو غونډه درتونکو نه په پیل کې د ښځو او بشري حقوقو له موضوع پرته تر سره کیږي او افغان مېرمنو ته د ګډون کوونکو په توګه بلنه نه دا ورکړې. شرمونکې او ډېر لسیانه ټکه پریکړه ده چې د افغانستان لپاره او دغه راست نړیواله کچه به خورا ناوړه پایلې ولري. په افغانستان کې به دا پریکړه پر ملګرو ملتونو د افغانانو او د افغان مدني ټولنو باور له منځه یوسي.
Afghans and Afghan civil society have in the United
لدی وړاندې د بشري حقوقو غنو نور نړیوالو سازمانونو او د افغان مېرمنو د حقوقو فعالانو هم د ملګرو ملتونو په دې پریکړه توند خبرګونونه خودلی. تازه د بشري حقوقو د نړیوالو سازمانونو یو ویډلې ملګرو ملتونو ته درې ورځې وخت ورکړی چې د دوهې په درې مناسبه کې د افغان خزو د غډون په اړه د خنو ته جواب وایي. د خزو اصول او امنیت کاری ډلوي د افغان خزو او جنو حقوقو د مذاکري وړ نه دي. د خزو اصول او امنیت غیر دولتي کاری ډله لا تلس نړیوالو سازمانونو څخه جوړه او په ملګرو ملتونو او نړۍ کې فعالیت کوي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوهې درې مناسبه د رواني جون میاشتې په درشمه جوړ شي. دا د ملګرو ملتونو په قربتوب په قطر کې د افغانستان په اړه درېمه خو د طالبانو په ګډون لومړی ناسته ده چې د 15 هیوادونو استازي به پکې ګډون ولري. په مخکینیو دوه غونډو کې طالبانو ګډون نه و کړی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د مذهبي لژکیو د حقونو سرغړونې زیاتې شوې دي. د نړیوالې مذهبي ازادۍ په اړه د دغه وزارت په کالني راپور کې چې په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې خپور شوی ویل شوي چې طالبان د هغه تفسیر پر بنسټ چې دوی له شریعت لري پر ټولنې حکومت کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر مذهبي لژکي ادعا کوي چې د دوی حقونه نقض شوي دي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په 2023 کال کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د مذهبي لږکیو له حقونو څخه سرغړونې زیاتې شوې او طالبان د هغه تفسیر پر بنسټ چې دوی له شریعت څخه لري پر ټولنې حکومت کوي. هغه موضوع چې طالبانو مخکې په وار وار رد کړې ده. د نړیوالې مذهبي ازادۍ په اړه د دغه وزارت په کلني راپور کې چې په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویب پاڼه کې خپور شوی ویل شوی چې طالبانو تیر کال په افغانستان کې د لږکیو د مذهبي ځایونو ساتنه نه ده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دغه راپور د خپرولو پر مهال ویلي چې اوس مهال په نړۍ کې د میلیونونو خلکو مذهبي ازادۍ ته درناوی نه کیږي او وروستۍ موندنې ښیي چې په نړۍ کې پر مذهبونو دولتي محدودیتونه تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې دي.
People continue to face religious-based violence.
په هر سیمه کې خلک له مذهبي تاوتریخوالي او مذهبي تبعیض سره مخ دي، هم د دولت لخوا او هم د وطنوالو لخوا. امکان لري چې له خوندزي او دند څخه به برخي شي، وزورول شي، وهل شي او یا له هغه نه بدتره.
خو برعکس، امریکا د بهرنیو چارو وزارت، بشري حقوقو سازمانونو او په افغانستان کې پر مذهبي لږکیو د هدفي بریدونو د قربانیانو په اړه ویلي، طالبانو په بامیان، دایکندي، میدان وردګ، بغلان، بلخ، کندوز، بدخشان، هرات، غزنی، سرپل، کندهار، اوروزګان، تخار او سمنګان ولایتونو کې هزارګان وژلي، شکنجه کړي، په زور یې بې ځایه کړي او شتمنۍ ورته غصب کړي دي. د راپور په دوام کې راغلي چې طالبانو شیعهګان څنډې ته کړي څو د هېواد پرېښودو ته اړ شي. د دغه راپور د موندنو پر بنسټ طالبانو په ټول هېواد کې د خصوصي ښوونځیو په ګډون په ټولو ښوونځیو کې د جعفري فقیه پر تدریس بندیز لګولی دی. د افغانستان په یوه مرکزي ولایت کې یوه شیعه مدني او فرهنګي فعاله چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وایي:
وقتی که در اول طالبان آمدن در کل وقتی ما را
کله چې طالبان راغلی په ټوله کې چې موږ چلند وینو د جعفری مذهب په وړاندې یو ډول تبعیض لري، لکه داسې چې وایي هغوی په حق دی او دا مذهب باطل دی. او همداشان په محکمو کې کله چې فیصلې کوي د خپل حنفي فقه پر بنسټ یې کوي او دا ډیر جدي موضوعات دي.
د دایکندي ولایت یو شیعه اوسیدونکی چې دی هم نه غواړي د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، په خپله سیمه کې د شش ستونزو په اړه وایي:
تل په هزاره ظلم شوی، ځمکې غصب شوي، کډو ته اړ کړل شوي. د دایکندي ولایت د پاتوی ولسوالۍ خلک دې ته اړ شوي چې له سیمې ووسي او ایران ته ولاړ شي.
د دغه راپور له مخې وروسته له هغه چې طالبانو بیا ځلې د افغانستان واک ترلاسه کړ، څه باندې 900 سکان او هندوان له دغه هېواده ووتل او یوازې 6 کسان یې د خپلو سپېڅلو ځایونو او کتابونو د ساتنې لپاره په افغانستان کې پاتې شول. د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام په مشرانو جرګه کې د هندوانو او سکانو پخوانی استازی انارکلی هنریار وایي، د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته افغانستان د مذهبي لږکیو لپاره امن ځای نه دی.
هندو او سکه از جمله اقلیتای دینی در افغانستان است.
سکهان او هندوان په افغانستان کې د دینی لږکیو له جملې څخه دي چې د طالبانو د راتلو وروسته دوه ځلې د هغوی په سپېڅلو ځایونو حمله شوې او بلاخره دې ته اړ شول چې د نامنې له امله افغانستان پرېږدي. تر اوسه د هندوانو او سکهانو مذهبي لږکیو پر وړاندې د طالبانو دریز روښانه نه دی.
واضح و روښان نیست.
د طالبانو حکومت وایي انځبی الله مجاهد د دې او په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو د دوی د حکومت چارواکو په وار وار په خبرې ناستو او د قومي او مذهبي لږکیو له استازو سره په لیدنو کې ویلي چې د ټولو قومي او مذهبي لږکیو حقونو ته درناوی لري او حقونه یې خوندي دي. مخکې د مې په میاشت کې په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو کمیسیون ویلي و چې په 2023 کال کې په افغانستان کې مذهبي ازادي د طالبانو د سخت تفسیر د دوام له امله مخ په خرابېدو ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د روغتیا نړیوال سازمان یو ځل بیا په افغانستان کې د شری ناروغي د زیاتوالي په اړه اندیښنه څرګند کړه. د ډبلیو ایچ او په وینا د 2023 کال د 15مې اونۍ په لړ کې تر دې دمه په عمومي ډول د 1415 مشکوکو پیښو په دې کې د څلور تنو د مړینې راپور ورکړی شوی دی. د دې موضوع نور حال.
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او یو ځل بیا په افغانستان کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. دغه سازمان زیاتوي که څه هم تېرې درې اونۍ له دغه هېواده د لوی اختر د رخصتیو له امله کوم راپور نه دی ورکړل شوی، خو په ټکو یې د 2024 کال له پیل راهیسې تر اوسه پر شری ناروغۍ د اخته کسانو په شمېر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په 2024 کال کې د 2023 کال په پرتله پر دې ناروغۍ د اخته کسانو په شمېر کې زیاتوالی راغلی چې د 2022 او 2021 کلونو د اوسط په پرتله ډېر لوړ دی. د ډبلیو ایچ او په وینا د 2024 کال په 15مې اونۍ کې په افغانستان کې د شری 1415 شکمنې پیښې ثبت شوې چې د تېرې اونۍ په پرتله 6.3% کمښت ښیي. یاد سازمان ویلی چې په دې موده کې د افغانستان په څلورو ولایتونو بغلان، هلمند، هرات او جوزجان کې د دې ناروغۍ له امله څلور تنه مړه شوي چې ټول له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي او درې یې نجونې دي. د دې راپور پر بنسټ تر ټولو ډېرې شکمنې پیښې په خوست، بلخ، سمنګان او جوزجان ولایتونو کې ثبت شوي. دا په داسې حال کې ده چې په مخکنی راپور کې چې د روان لمریز کال د غویي په میاشت کې خپور شوی و، ویلي و چې بلخ، سمنګان، خوست او فراه ولایتونو کې په ترتیب سره د دغې ناروغۍ تر ټولو زیاتې پیښې ثبت شوي دي. د شری ناروغۍ تر ټولو ډېرې شکمنې پیښې په خوست کې ثبت شوي چې په هرو 10 کسانو کې 13.5% په بلخ کې 21.6%، سمنګان کې 18.3% او جوزجان کې 14.2% شکمنې پیښې ثبت شوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان چې خپله او یا هم ماشومان یې پر دې ناروغۍ اخته دي وایي شدیده تبه او ځان درد لري. د کابل د قصبې سیمې اوسېدونکې چې د نوم له ښودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل چې لور یې په سرخکان اخته ده او اوس هم د درملنې لاندې ده.
زما لور دوه ورځې وړاندې شرې ایستلی و، اوس هم ته درملنې لاندې ده. الیم یې دي، سخته تبه یې وه، خارښت یې درلود، سرې دانې پرې ختلې وې، اشتها یې نه درلوده.
دیگه تمام وجودش چی برامده بود، سرخکان برامده بود.
دغشان د ننګرهار د شینوارو د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکي عبادالله ازادي راډیو ته وویل چې دا ناروغي نسبت هغوی ته چې واکسین یې نه و کړی پر د اسانه تیره شوې.
چې ما باندې شری راختلی او سرې سرې دانې په ډېرې شدیدې تبې نیولی وم، بس بیا مې دارو مارو کړو انشاءالله چې اوس ښه یم پوه شوې. او چا چې واکسین نه و کړی پوه شوې هغه ډېر په عذاب و.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر هم وایي شری ډیره شدیده خپرېدونکې ناروغي ده.
ازادي رادیو ډاٹ کام
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری شفایی کره کتنه څه ډول وکړو؟
یوه ډاډمنه فضا هغه وخت جوړېدلی شي چې د لیکوال پر ځای یې پر لیکنه نقد وشي.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر نن سبا له هغو مخکښو ادبي بهیرونو څخه دی چې نقد ته یې ځانګړې توجه کړې. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه په تفصیل اورېدلی شئ. د پوهنتون د استاد لال پاچا آزمون د یو کتاب په اړه له دوی څخه اورو.
دا هغه څه دي چې ما ته مور ویلي دي. کتاب کې دغه برخه شته او هغه برخه شته چې زما خپله په یاد دي او ما ورسره ژوند کړی.
د خاطرې او اتوبیوګرافي د توپیر په اړه به هم واورئ. په کابل کې مو له یوې نوې چاپ شوې شعري ټولګې خبرو.
محتوای غزلونه او نظمونه دي چې د نظم یو صنف هم فکر کوم داسې نشته چې په دې کتاب کې به نوی ثبت شوی.
او په دې خبرونه کې په پېښور کې د افغانستان د هنرمندانو په ګډون د موسیقي نړیواله ورځ د وی غونډې په ترڅ کې ولمانځل شو. د خبرونې په پیل کې د نقد په اړه. په نړۍ کې د لیکلي نقد تر څنګ شفاهي نقد خپل اغېز شیندلی، خو په افغانستان کې په هغه هیواد کې چې د نقد کتابونه لږ چاپ شوي او لیکل شوي د شفاهي نقد اهمیت نور هم زیات شوی دی. د افغانانو ترمنځ شفاهي کره کتنه په هغو ادبي غونډو کې ډېره غوړېدلې چې دې برخې ته خامخا په خپل هره غونډه کې ځای ورکوي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر یو له هغو بهیرونو څخه دی چې نقد ته ځانګړې توجه کوي. د دې بهیر غړي ګلالۍ مومند چې دا آنلاین غونډې نه قضا کوي وایي چې د دوی ادبي غونډې درې برخې لري چې یوه پکې د نقد ده.
لومړۍ برخه عموما یوې موضوع ته د بحث لپاره ځانګړې کیږي، دویمه برخه د نقد یا کره کتنې وي، او وروستۍ برخه مشاعره وي. زما لپاره د غونډې هر برخه په زړه پورې وي. په تېره بیا د کره کتنې برخه چې د زده کړې لپاره پکې ډیر څه نغښتي وي.
داخلي مومن دا خبره چې د دوی په بهیر کې د نقد برخه ګټوره ده، د دې بهیر بله غړې فهیمه دانش هم تاییدوي او وایي
هر یو ډېر ښایسته ښایسته نظرونه وړاندې کوي، دغه قصې یا دغه شعر یا دغه ناول په اصل منشا باندې بحث کوي. دا اصلاح کول د ډېر اصلا ډېر اصلا مهمه خبره ده، او موږ لیکوالانو شاعرانو سره ډېره زیاته مرسته کوي چې موږ لا نور هم خپلې نیمګړتیاوې درک او خپلې نیمګړتیاوې اصلاح کړو.
د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر له بلې غړې فتانه ژوند څخه به د دوی د کره کتنې د غونډو په اړه واورو.
ما ډېر پوهاوی ترلاسه کړ، ټکسي پارانخ کوم تسبه د موږ پام نه و، د نورو دوستانو به ورته پام، یعنی دا کیسه به ټکه په ټکه لکه وبم لوستل راته تشریح به سول، که یو درس خوندې سپه مو واخیست، اکثر وخت به ما نوټ هم اخیسته چې کوم اړخ ته باید پام وشي، او بیا دا راته د کیسه لیکلو په وخت کې ډېر کومک یې کوو چې یو کیسه چې لیکو کوم اړخ باید په پام کې ونیول سي، او کوم څه کې مهم دي، او یوه کیسه باید څه ډول ولیکو. یعنی دلته موږ مثبته مشورې، یعنی مثبته انرژي مو ترلاسه کوله په د لیکلو لپاره، او یو لیکوال ته یعنی نو لیکوالو ته زړه ورکې داسې د لویو لویو لیکوالانو په کیسه به اکثر نقد کېده، انتقاد به راتله، نو هغوی هم بیا خپل کیسه را مخکې کوله، او زړه یې نه ماتېدل کیسه لیکلو، بلکې تشویقېدل، هڅېدل، او خپلو اشتباهګانو ته به متوجه کېدل، اصلاحګانې به یې کراوستې، یعنی خپله کیسه به یې د دې وړ سوسې وکولی سي نورې د هر چا مخ ته چې ږدي.
د افغان ښځو په آنلاین ادبي بهیر کې نقد ته ځانګړې پاملرنه کیږي. په دې غونډو کې دا برخه دومره خوشانه ده چې حتی د کیسو په اړه دوه ستر ورکشاپونه پکې وړاندې شوي دي. د دې بهیر غړې کامله عزیزی نقد ته د دوی په بهیر کې د زیاتې پاملرنې په اړه وایي.
د کره کتنې برخه زموږ په غونډو کې ځکه دومره زیاته ده چې دلته نوې بهیروالې راځي، کیسې لیکي، شعرونه لیکي، همدا ورته له نورو سره د شریکولو او نظر ورکولو یو ښه فرصت دی. په دې کې یو خو د لیکوالانو تجربې سره شریکېږي، بل پر خپلو لیکنو د نقد کولو زغم ډېریږي، او تر ټولو مهمه دا چې موږ ښې کیسې او ښه شعرونه له همدې ځایه راایستلی شو.
شفاهي نقد هغه وخت ډېر مؤثر وي چې نقد ته وړاندې شوی اثر وار له مخه ولوستل شي، ځکه چې په یو ځل اورېدو د اثر د ژورو برخو درک سخته کیږي، او چې څوک بیا بیا دا اثر لولي د لوستو په مهال کولی شي چې مهم ټکي یاداشت کړي. عمومي خبرې شی نه دي که ووایو چې د دې کیسې مکالمه کمزورې ده. لومړی خو د کمزورې کلمه ښه نه ده، ځکه چې کلی حکم دی. دوم دا ټکی مهم دی چې مثال ذکر کړو چې لیکوالي یا لیکوال ته د قناعت وړ شي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر غړې کامله عزیزی وایي چې موضوع له دوی سره وارلم ښه شریکېږي.
موضوع تر غونډې یو دوه ورځې مخکې شریکېږي. زه یې خپله دوه درې ځله تر غونډې مخکې لولم، او کومې نیمګړتیاوې یا کوم ښه والی چې لري وار تر پخوا یې لیکم، او بیا یې د غونډې پر وخت له نورو سره شریکوم. تر اوسه چې کومې کیسې او شعرونه دې غونډو ته وړاندې شوي دي، موږ ښه په ډاډ نقد پرې کړی، او دغسې یوه ډاډمنه فضا هغه وخت جوړېدلی شي چې د لیکوال پر ځای یې پر لیکنه نقد وشي، ځکه خو اوس هره یوه چې نوي څه لیکي دلته یې شریکوي او کره کتنې ته یې وړاندې کوي.
شفاهي نقد د دې ګټو تر څنګ چې اغلې عزیزی اشاره ورته وکړه، دا ګټه هم لري چې د غونډو برخوالي د نورو کتابونو د لوستو انګیزه پیدا کړي، او هر اثر په نقادانه نظر ولولي. په افغانستان کې په ګڼو ادبي بهیرونو کې د نقد غونډې شته. کیسه لیکواله ځلا نور وایي چې په ډیرو دغسې غونډو کې نقدي اصول نه مراتېږي.
زموږ د کره کتنو برخه ډېر کله داسې یي چې له ډیرو لیکوالو روحیه ماتېږي، یا ډیرو لیکوالو ته دروغي روحیه ورکول کېږي، او له دوی لاره ورکېږي په اصطلاح.
اخلي ځلا زیاتوي چې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر بیا داسې نه دی. د دې بهیر غونډې ګټورې دي، ځکه چې په دې غونډو کې د دې په وینا د نقد له اصولو سره یو شمېر کسان پوره آشنا دي.
موږ په ډېرو غونډو کې کره کتنو ته وخت ورکوو، او په دې کره کتنو کې نه وو کیسه لیکوالو یا شاعرانو یا لیکوالو ته وخت ورکوو. زه په باور سره ویلی شم چې زموږ د کره کتنې برخې به یو له هغو برخو یي چې ډیری لیکوالو به لیکلو ته وهڅوي، او د ډیرو لیکوالو په لیکنو کې به مثبت بدلون راولي. دا په دې چې زه باوري یم چې زموږ په بهیر کې تغسی میرمن شته چې د کرکتون له اصول څخه خبرې دي.
په شفاهي نقد کې توازن شرط دی. البته په هر کرکتنه کې دې اصل ته توجه پکار ده. په ورته وخت کې په غونډو کې د کرکتنې پر مهال د لیکوال احساس مهم دی. داسې څه باید ورته ونه ویل شي چې احساس یې وځپل شي، او یا داسې څه چې د لیکوال له شخصیت سره ارتباط پیدا کوي. مثلا که چیرته یو چا کمزوري کیسه لیکلې وي او په غونډه کې ورته څوک ووایي ته کیسه نشي لیکلی یا له کیسه لیکلو لاس واخله، دا ډول خبرې داسې دي لکه په احساس باندې د چړې کوسار. په شفاهي نقد کې ممکن لومړی تر هر څه مهم ټکی دا وي چې د کیسې ستاینه وشي. یو څوک به د کمزوري کیسې په برخه کې ووایي چې په دې کې هیڅ شی ښه نه دي، خو که توجه ورته وکړو لومړی خو همدا هیڅ چې کیسه لیکنه ده د ستاینه ده. شای یو تصویر، یو جمله، یو نوم، یو عنوان، یو نه یو شی په کې د توصیف پیدا کړو، همدا اقدام په خپله د ستاینه دی. چې یو څوک خپله کیسه نقد ته وړاندې کوي نو نقد به له ستاینه پیلو. په دوهم ګام کې هغه ټکو ته اشاره شه ده چې بهتره کیدای شي. په دریم ګام کې هغه ټکو ته اشاره کیدای شي چې څه ډول نقیص راخلی وي، یعنی یو ښکاره مثال ولرو چې لیکوال ته زموږ خبرې د منلو شي. کیسه لیکواله ځلا نور وایي چې د افغان میرمنو په آنلاین ادبي بهیر کې دوی د اثر پر مثبت اړخ ټینګار کوي او لیکوالۍ ته د حل لارو وړاندیزونه کوي چې دا د دې سبب کیږي چې د هغې روحیه ونه ځپل شي.
زموږ بحث ډلهییز بحث وي او هر څوک د نظر ورکولو حق لري. د یوې نوې لیکوالې جرأت چې خپل شعر یا کیسه کرکتنې ته وړاندې کوي او دغه زغم هم لري چې مثبت او منفي برخې واوري او په خپله کیسه کې عملي کړي، دا د ستایلو وړ ده او موږ دغه برخه لرو. زموږ کرکتنه کې مثبتو برخو ته ډېر تم کیږو، ځکه چې ډېر کله د نو لیکوالو په کیسو باندې کرکتنه یا په شعر باندې کرکتنه وي. د دې تر څنګ منفي برخو ته هم کتنه کوو او په منفي برخو کې حل لاره باندې زیات تمرکز کیږي. مثلا که یو ځای خراب وي یا سم نه راخستل شوی، موږ نه وایو چې دا ځای سم نه دی، بلکې حل لاره یو لیکوالو ته ورخیو چې که دا ځای دغه سر واخیستل شي دا به عالی. یعنی یو لیکوال ته د ستونزې حل هم ورکوو، یوازې په ستونزې باندې نه غږیږو.
په ادبي بهیرونو کې په غونډو کې ژبني اړخ ته هم توجه کیږي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر په نقدي غونډو کې د اصل ته پاملرنه شوي. د دې بهیر غړي فهیمه دانش
کار خونه لري کرکتنه، مثلا د لغت لاره ده کرکتنه، کوم لغتونه کوم ډول لغتونه پکې استعمال کړي، آیا سخت استعمال کړي، آیا ډېر آسانه دي، عام دي. په دې اړه باندې تاسو بحث کولای شو چې کرکتنه د لغت له لاره هم کولای شو، د فونولوژي، د مورفولوژي لاره، همداسې د انګیزې، د خیال، مختلف موضوعات موږ په کرکتنه کې باید ډېر په نظر کې ونیسو. مثال زیاتره لنډې کیسې په لومړي سر کې هیڅ نظر کشي نه لري، دومره هیڅ د خپل لوستونکي دې ته نه اړ کوي چې دا کیسه باید تر اخره پورې ځان سره ولولي. دا موضوعات، د دې موضوعاتو په ګوته کول دا اصلا ډېر مهم اصل دی. لیکوالان، شاعران متوجه کوي چې خپل شعر کیسه خوندور ولیکي، تر څو زحمت خو باسي، لیکنه خو کوي، تر څو سمې ولیکي چې سم اصلاح شي او سم د لوستونکو د خوند او ذوق مطابق واوسي.
هغه شفاهي غونډې چې ټول پکې برخه اخلي ګټې مشترکې وي، داسې چې یو اړخیزه ګټه پکې نه وي لکه د ښوونکي او زده کوونکي. کله چې عمومي نظر له یو بل سره شریکې شي، هم مجرب کسان نوي څه زده کوي او هم نوي لیکوال څه زده کوي. د دې ترڅنګ د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د غړې فتانه ژوند په وینا د دوی د نقد غونډو ګټ هم لیکوال ته رسی شي، هم د غونډې ګډونوالو ته.
لومړی مشترک کیسو، شعر او ادبي لیکنو رښتونه ادب او غیره په ګوته کوي. دوم د همدغو توکو د نامعلومو اړخونه راته روښانه کوي. دا توک ټولنې او مخاطبینو ته پیغام لري، دغه پیغام راته روښانه کوي. د همدغو توکو د شوالي او بدوالی راپېژني، شو بچکه یې راپېژني او روښانه کوي. ګټ یم څو اړخیزه د لیکوال ته هم لوستونکي ته هم لیکوال ته یې ګټه دا ده چې هغه ته د خپل اثر ښه او بد ټکی روښانه کړي چې په راتلونکي کې په ښو ټکو کار وکړي او له بدو ځان وژغوري. لیکوال ته یو ډول حوصله او تشویق ورکوي. لیکوال دې ته هڅوي چې د کره کتنې د نقد له ویرې په لیکنو کې لا دقت وکړي. لوستونکي ته بیا ګټه دا ده چې هغه د ښه او بد اثر په تفیق پوهوي، په لنډ ډول د یو اثر پر ټوله محتوا یې پوهولی شي. د کره کتونکي له خوا زر د اثر هدف او غایې ته متوجه کېدلی شي.
کره کتونکي د نقدي اصولو له مخې دا سپارښتنه هم کوي چې د شفاهي نقد په پای کې غوره ده چې بیرته خپلې خبرې په یوې ستاینې پای ته ورسو. ممکن په ادبي بهیرونو کې ډیر اغیزمن نقدونه هغه وي چې بحث او بحثونو ته لارې پرانیسي او بیا په دې بحثونو کې د بل د خبرو ځواب په نه پیلې شي. مثلا که زه ووایم چې د دې کیسې کرکټر تر اخره نه دی بدل شوی، بل په ځواب کې ووایي چې نه نه داسې نه ده، کرکټر بدل شوی دی. همدغه جمله غوره ده چې په نه شروع نه شي، په مثال شروع شي. یا دا دوهم کس وایي چې زما په باور کرکټر په دې برخه کې داسې تغییر نه دی کړی پرته له دې چې د لومړي ویناوال خبرو ته اشاره وکړي. په دې ډول به د غونډې د برخوالو احساس ته هم درناوی شوی وي. شفاهي نقد د یو ویش له مخې درې ډوله کېدای شي. مثبت، مثلا ووایو چې دا کیسه ښه پیل شوې ده، کرکټر پکې وده کړي او په آخر کې بدل شوی، یا دا شعر ښه تصویر لري، آهنګ ښایسته دی او یو تاثر شیندي. دوهم، رغنده انتقاد. زما په نظر د کیسې منځ لږ سست راغلی دی، پایلې ښه تلوسه لري، یا د شعر په باره کې آهنګ له مضمون سره همغږه دی خو تصویرونه یې تیربیر راغلي دي، تسلسل پکې ډیر نه دی مراد شوی. دریم، متوازن نقد. له لویه سره په زړه پورې کیسه ده. که چیرته یوه صحنه پرې زیاته شوې وای چې ولې کرکټر بازار ته تللی، نور به هم دا کیسه خوندوره شوې وای.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیوي مجله کې واورئ.
پاپلی راواخله دا کتاب د پوهان لال پاچا ازمون اثر دی چې په 1500 مخونو کې چاپ شوی دی. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پنځي استاد شاغلی ازمون په دې کتاب کې د خپل ماشومتوب د وخت کیسې راخیستې دي. له دوی په واورو چې دا کتاب د خاطرو په شکل لیکلی.
دا اتوبیوګرافي ده چې په خپل د خپل ژوند بیان ما پکې کړی دی. هغه څه چې ما له مور نه د ځان په بابا اوریدي وو چې هغه وخت کې زما حواسو کار نه کوو او هغه کومې خبرې چې زما په ذهن کې شته وي یا موجود وي هغه خو نو زما د ژوند او سرګذشت خبرې دي. خو ځینې داسې خبرې وي چې ماته مې مور کولې. مثلا دې به راته ویل چې تا به پاس چت ته کتل، د اسمان ستورو ته به دې کتل، ګوتې به دې شمارلې. دا هغه څه دي چې ماته مور ویلي دي مګر زما په یاد نه دي. کتاب کې دغه برخه هم شته او هغه برخه هم شته چې زما خپله یعنی په یاد دي او ما ورسره ژوند کړی. دغه دواړه برخې په دې کې رانغاړل شوي دي.
په مجموع کې ستاسو د ژوند څومره کلونه په دې کتاب کې ځای شوي دي؟
زما له ماشومتوب چې ما ورته ویلي دي دویم نوم یې له ملا بانګ تر چربانګ، هغه وخت چې زما په غوږ کې ملا اذان کړی دی او هغه وخت چې زه ځوان شوی یم، د چربانګ مې د ځوانۍ په مرحله کې لیکلی دی. یعنی تر دغه وخته پورې زما ژوند راخلي چې زه دغه وخت په شپږم ټولګي کې وم. نو تر شپږم ټولګي پورې مې دا د ژوند دغه بیان دی چې په دې کتاب کې راغلی.
دا بل نوم چې تاسو وصیت کو له ملا بانګ تر چرګ بانګ، دا نوم مو هم د نن په کتاب کې د نوم ته اشاره کړې ده او کثرنګ؟
دا نوم د همدغه پاپا لې راواخله چې دا د ماشومتوب نخې دي. له دغه سره په لیندکیو کې دا نوم هم لیکل شوی، هم په د کتاب په مخ لیکل شوی، هم په دویم مخ کې لیکل شوی دی. دا خپله یو تلوسه لري دا نوم چې له ملا بانګ تر چربانګ یعنی څه، هغه نو بیا د کتاب ورته ځواب وایي.
ازمون صاحب تاسو کسام د اشاره وکړه چې اټوبیوګرافي په شکل مودا کتاب لیکل دي، لیکن په ورته وخت یو ډول خاطري هم دي، او تاسو خو خاطري اس هم ډیر لیکلي دي. تاسو له نورو کتابونو سره هغه ټکي چې توپیر لري څه دي؟
ها، دې کې به د یو برخه زما باندې یو څه به خاطرو ته ورته چې د مور خبرې چرته کیږي او مور مې کوم حالات را ته بیانې، نور نو هغه څه دي چې ما خپل سترګو لیدلي، خپل غم مې ده او د ژوند بیان مې کړی دی. ما خپلې کلی دي خاطرې رسمي او نارسمي دواړه دي. خاطرې خو د نورو کسانو باتم دي، مثلا یو خاطره زما چې په دې نورو کې تاغلي چې دا تقریبا څلور جلد دي، او یو جلد دي به د خاطرون ده. هغه د استاد پسرلی او د شپون صاحب یو خاطره ده چې موږ د سناتور آغا جان جنازې ته تلو، هغه ما د پاره یو خاطره وه چې د دوی خبرې زما خبرې د نورو خبرې هغه ما پکې راخستې دي او هغه مې غړلې دي. دا برخه هم تقریبا یو جلد چې چاپ ته آماده ده خو چاپ شوې نه ده.
په خاطره لیکنه کې کره کتونکي ډېر ټینګار په دې کوي چې صمیمیت پکې زیات وي. نو کله چې تاسو د خپلې مورکۍ په وینا د ځان په باره کې څر اخلي او هغه لیکي، غالبا د صمیمیت پکې زیاتی شي او هغه د خاطرې رنگ خپلوي په یو شکل، ادي عقل د خاطرې یو مهم عنصر خپلوي. همداسې ده
او ځکه چې عاطفه او صمیمیت دواړه په خاطرې کې وي. نو مور خو عاطفي لاس ته چې په ماشوم باندې راکاږل کیږي او هیڅکله به هیر نشي. د مور خبرې، د مور صمیمیت، د مور لطف، د مور عاطفه دا تر آباد او تر د انسان چې تور ژوندې نو دا وی. نو هغه خپل یو خاطره ده چې دا خپل مور ته یو څوک بیا یو دغه مور هغه حالت قصړی ورګه تنظور وی او خوګلنې کې شامل وی.
هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوی وی هغه ممکن په ډېرې عالی خاطرې بدل شي. دلته چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې له ملا بانګه تر چرګ بانګه، او دا هدف مو هم توضیح کو چې هدف مو څه دی، دغه په خپله یو تغییر نه دی، یعنی یو ډول ستاسو دا اوتوبیوګرافي بیا هم د خاطرې رنگ نه خپلوي؟
ټوله خاطره نه ده، او تغییر خو په ژوند کې یو شته، ځکه چې ژوند د بدلون سره مخ دی. انسان د زوکړې رانیولې ان تر زړښت پورې او بیا تر مرګ پورې دا خو د ژوند بیلابیل پړاوونه دي. دا به وایي او دا هر پړاو ځان ته خپل یو رنگ لري، یو زمانه لري، یو شیبه لري چې دا خوندې کیږي. اتوبیوګرافي یوازې یوازې د یو شخص هغه څه دي چې دی ګوري او د ځان په باب باندې خپل دی لیکي. د نورو خلکو خبرې دا نه راخلي، د نورو خلکو سره د کوم تړاو یا اړیکې چې دي یا د نورو سره راشه درشه هغه د خاطرو برخه تلويږي. فقط یو نری پول دواړه لري، یعنی د سینه د چمونګ سره دا بیلولیم ګراندی خو یو ځای کولیم یو سستونز مندی. نو د دې لپاره چې دا مطالعه اسانه شي خاطرو کې مثلا زمانه نه مقید کیږي چې اوس موږ وایو چې دا په دغه وخت کې او په دغه شیبه کې، خو په دې اتوبیوګرافي کې دا زمانه ډیره مشخص کیږي. څو وخت زو کړی په کوم ځای کې د چا زوی د شینه به ډیره کیږي، یعنی یو مقاید دغم دی، یو تاریخ هم لري، نیټه هم لري، خو خاطرې دا نه لري. خاطرې یوازې هغه د صمیمیت او فضا راشه درشه او هغه عاطفي برخورد چې چا سره شوی، هغه کومه اړیکه چې چا سره نیول شوی ده هغه پکې رابرسېره کیږي.
فکر نه کوي چې زمان په خاطرو کې ډېر اهمیت لري؟ تاسو داسې اشاره وکړه چې زمان اهمیت نه لري.
زمان دغه شی لکه په اتوبیوګرافي کې چې ارزښت لري هغه په خاطره کې نه لري. مثلا ته ویلی شي چې په دغه کال باندې یو کال ښودلی شي، خو په دا اتوبیوګرافي کې به ته دقیق هغه نیټه ورکې، یعنی کاله نیټه به ورکې. په خاطره کې ممکن ته ور نه کې، یعنی دا دومره هلته لوستونکي ته دا ډېره مهمه نه ده. هلته لوستونکي ته ستا له یو کس سره هغه صمیمیت راشه درشه هغه ډېره مهمه ده چې هغې نه پند او خوند واخلي. د اتوبیوګرافي د تاریخ لیکنې سره بیا ډېره مرسته کوي، یعنی د دې یو اړخ دا دی چې یو تاریخي شیبه ته پکې چې کله خوندې کې په خپل ژوند کې دي اولته نو کره نیټې ته ضرورت دی. دغه کره نیټه بیا د تاریخ لیکنې سره کومک کوي.
تاسو مخکې د ته اشاره وکړه چې دا ځکه اټوبیوګرافي ده چې نور کرکټرونه پکې نشته، لیکن په ورته وخت کې تاسو دا خبره کوي چې تاسو د مور خبرې پکې شته، نو دا خو بل کرکټر شته.
او هغه ما تاسو وویل چې دا یو برخه یو څه البته بیا هم خاطرو ته ډېره نه ورته کېږي، خو د خاطرو یو رنګ لري. هغه په دې چې د مور خبرې دي زما په باب باندې، نو هغه هلته یوازې زما کرکټر دی، زما خبرې دي، زما په باب باندې یوه وینا ده د بل چا، خو یعنی بل څوک بیا پکې ډېر شامل نه دی. مثلا مور راته وایي چې ته دغسې وي دغسې وي، یعنی یوه خبره راته کوي، هغه راته را یادوي، هغه صحنې راته یادوي. خو یعنی دغه برخه بیا هم یعنی کټ مټې دغه خاطره نه شو بللی، او دغه خاطرو نه ایستلی نه شو. یعنی یو رنګ نه، یو رنګ پکې شته، خو د خاطرې لیکنې هغه ټول اصول چې ورباندې سره تطبیقي بیا هم نه تطبیقېږي. پې
اسمون صاحب د پاپولي راواخله کتاب کې پایله او پای شته، یعنی مطلب می داده چې لپایل چې تاسو دا کتاب پیل کړی دی همدغه کرکټر تر اخیره پورې بیا ځي، او طبیعي خبره ده دا خو همدغه یو کس دی تاسو یاستی، لیکن بیا هم د کیسې په شکل د نقل په شکل باندې یو پایل او پایل لري.
همدغه پایل دی چې یو ماشوم پیدا کیږي، د دې ماشوم ژوند هغه څه چې دی ویني، خلکو سره چې د مخ کیږي، او کوم شیبې چې پیتیریږي، او تر کوم ځای پورې رسیږي. دغه د ملا بانګ او چربانګ خبره چې ما کړې ته مقید شوې ده خبره، یعنی د خپل ملا بانګ پیل دی او چربانګ د دې شیبې یا دغه اتوبیوګرافي هغه لومړنی ټوک اختتام دی.
همدغه پیل او پای هم په حقیقت کې د خاطرې ځانګړنه هم ده چې پیل او پای باید ولري، یعنی په دغه برخه کې یو ډول شباهت سره نه لري.
بالکل، یعنی دا خو موږ دواړه سره مخکې مو ویلې چې یوه نری پوله لري، او سره یو له بل سره مرسته هم کوي، او یو بل ته څه مواد هم ورکوي. ولې خاطره لیکنه کې به ته ډېر دقیقه زمانه یا دغسې یو دقیقه شیبه ته نه مکلف پې نه شي وښایي، مګر په اتوبیوګرافي کې چې ستا د ژوند بیان دی هلته خو ته مجبوری چې ته ووایې چې په دغه کال په دغه ځای کې په دې وخت کې زه زیږېدلی یم، دا شیان ته پکې ویلی شي.
کنه
ته ورسره مخ شوی هغه شیبه ته مکمل یې دقیق نیټه به ورکوي.
وبخښئ، بیا هم د دې زمان په برخه کې دا پوښتنه مخکې هم ما وکړه، مثلا ستاسو د لندن خاطره یا ساسو د چین خاطره چې د ازادي راډیو مجلې په نورو برخو کې مولا تاسو سره په دې ارتباط خبرې کړې وي، تاسو په همغه کې وایست چې په دې نیټه زو لاړم او په لندن کې و، مکان هم معلوم دی، زمان هم معلوم دی، نو بیا هم هغه زمان خو په خاطره کې هم یو بنیادی شرط دی.
هغه خو زما یو واضح بیان دی کنه، هلته ما خپل بیان کړی دی، مګر دا چې د نورو خلکو سره زما شراکت شوی کنه دا شوی دغه ډیره مهمه ده، یا د نورو خلکو صمیمیت، هغه د نورو خلکو راشه درشه، د نورو خلکو په اوصافو باندې هم غږېدا په خاطره کې شته. هلته یوازې خپل ځان باندې کول نه دي په خاطره کې، د نورو خلکو خبرې، د نورو خلکو هغه کرکټرونه هم مهم دي په خاطره کې. په اتوبیوګرافي کې یوازې دغه شخص چې دا څوک خپل حالت بیانوي، د ده بیان ډیر مهم دی.
له شغل اسمون څخه په مننه. په اتوبیوګرافي کې یو څوک د خپل ژوند په اړه معلومات لوستونکو سره شریکوي. معمولا د اتوبیوګرافي لوستو سره د یو کس د ژوند لوړو ژورو او رازونو سره آشنا کیږو. په دې ډول لیکنو کې تر ډیره د پیښو تسلسل مراتی شي، او په اتوبیوګرافي کې د ژوند هغه مهمې شیبې درج کیږي چې د لاسته راوړنو سبب شوي وي، او په پای کې له پیښو او پر پیښو له غلبې څخه تجربې ترلاسه کیږي. اتوبیوګرافي کې د خاطراتو برعکس واقعیت تر احساس غښتلی وي. په خاطره لیکنه کې بیا د یو کس د ژوند له یوې برخې خبرې شو. په خاطره کې د کره کتونکو په باور دا مهمه ده چې موضوع ځانګړی وي، له لومړي لیدلوري لیکل شوی وي. په خاطرو کې له تیرې زمانې یو څه راخیستلی شو، او د هغو خلکو خبرې هم پکې ځایولی شو چې د خاطرې د پیښو پر مهال حاضر وي. خاطرې د کیسو په څیر صحنې لري او ممکن پلاټ ولري. اوس د یو بل کتاب پاڼې راړو. دا په نسترن کې شیلي ټولګه ده چې روانه میاشت په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي چاپ کړه. په دې کتاب کې د شمایل سلیمي شعرونه په شاوخوا 300 مخونو کې خپره شوي دي. د دې شعري ټولګې په اړه مې په خپله داغلی سلمی نظر پوښتلی.
محتوای غزلونه او نظمونه دي چې د نظم یو صنف هم فکر کوم داسې نشته چې په دې کتاب کې به نوی ثبت شوی. شاعری خو لکه څنګه چې یو عجیب تخلیق دی، نو همداسې تعریف هم عجیب او پیچلی دی. کوټلی تعریف نه لري او نه یې څوک ورکولی شي، او که څوک یې کوټلی تعریف محدودوي نو دا به د شعر او شاعری په حق کې ډېر ظلم وي. تر کومه چې زما او د شاعری رشته ده، نو دا یوه فطري رشته ده. یعنی زه د ماشومتوب نه زما په فطرت کې د یو زم شوي احساس په شان ښکارېده، او بیا ورو ورو دا فطرت وروزل شو. د ماشومتوب خبره مې ځکه وکړه چې زما والد ارواښاد محمد ارسلان سلیمی په خپله متحرک او ادبي شخصیت و. د افغانستان د پښتو پنځو ستورو سره یې ډېره نږدې ملګرتیا او اړیکې درلودې، چې د هغه جملې نه د ارواښاد عبدالحی حبیبي او بینوا سره دا ملګرتیا بیا په خیخي هم بدله شوه. ان تر دې مې هم په یاد دي چې کله به غني خان کابل ته راغی، زمونږ په کور کې به یې هرکلی کېده. ارواښاد اجمل خټک خو په کابل کې و، زما د پلار او د همدې ملګرو سره یې اکثریت وخت تېرولو. نو په هغه ماحول کې زما د ماشومتوب پالنه شوې. ما خپل لومړی کتاب داغ په نسترن د خپل والد محمد ارسلان سلیمی روح ته ډالۍ کړی. زما شعرونه ټول همدا نه دي، زه ډېر نور شعرونه هم لرم چې د بل او بل کتاب د چاپ هڅه به جاری ساتم. په 2000 کې ما غوښتل چې کتاب چاپ کړم. کتاب مکمل هم شو، چاپ ته آماده هم شو، خو هغه کتاب ما چاپ نه کړو ځکه چې هغه شعرونه بیا ما ته ډېر ابتدایي و برېښېدل، او زما خیال او فکر ارتقا وکړه. نو د هغې پړاو شاعري ما مکمله ختمه کړه، او نور شعرونو لیکلو ته مې ادامه ورکړه. ما په خپل شعر کې د هر نوع خیال او هر رنګ ذوق د انځورولو کوشش کړی، او ورسره مې د همه جهتۍ کوشش هم کړی تر څو د شعر عاطفي وجود د فکري غلامۍ ښکار نه شي. شعر مې اگر که همه جهت لیکلی، خو بنیادي عنصر یې تصوف او آزاد خیالي ده. په ظاهر کې رومانس ښکاري او که بی باکی، خو محتوا او ماهیت یې د تصوف په رنګ کې رنګ دی، او همدا علت دی چې زه خپل شعر همه جهت ګڼم. دا چې په دې کې به څومره بریالی یم او څومره به ناتوانه ثابتېدلی شم، نو دا به وخت فیصله کوي. ما یوه انساني هڅه وکړه چې تر څو خپل احساسات او تجربې په کتابي شکل خپل ولس ته وړاندې کړم. دا چې د چا څومره خوښېږي او څومره یې نه خوښېږي، دا د ذوق او زمانې فیصله ده.
له اخلي سلیمي څخه مننه چې د داغ په نسترن شعري مجموعې په اړه خپل نظر د واټساپ له لارې له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د ځوان شاعر عجل احمدزی یو شعر د دوی په شخ.
خزان خزان وطن کې مسپرلې مندلې دے، خزان خزان وطن کې مسپرلې مندلې دے، پزړه کې د هر چا میزان تزه مندلې دے. اوس خدای خبر چې دا به وی وجلې کوم ارمان، د سین په غاړه خلکو یو سړی مندلې دے. شیندلې به مصر وی یو ورځ د دې غماز، شیندلې به مصر وی یو ورځ د دې غماز، ما بیا ستا په کوسه کې د غسپې مندلې دے. چې چرته دا خپل ډک زړونه او چاته تشوي، چې چرته دا خپل ډک زړونه او چاته تشوي، دی خلکو آخر کوم ځای کې دا سره مندلې دی. لزړنه دی زما پشانت هر سړی مجبور، لزړه نه ده زما په شان ته هر سړی مجبور د هر خولي په پخو کې متنده مندلې ده چې چرته حسن وی ور پسې کډی ګرځو اجل مون خپل ځان ته سر هوګې مندلې ده
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه خبري د دې خبرونه په روسیو کې موسیقي ته مخه کو تیره اونۍ د جمعې په ورځ چې د جون یو بشتمه وه په نړۍ کې د موسیقي نړیواله ورځ ولمانځل شوه دا ورځ لومړی ځل 2020 کال مخکې په فرانسه کې ولمانځل شوه بیا ورو ورو د نړۍ په نورو هیوادونو کې خلکو دا دود خپل کړ نن سبا د راپورونو له مخې د نړۍ په 120 هیوادونو کې په څه باندې 100 ښارونو کې دا ورځ لمانځل کیږي په دې ورځ په نړۍ کې خلک په لارو کوڅو کې موسیقي اوري یو شمېر هنرمندان په واټونو رستورانتونو پارکونو او عمومي ځایونو کې خلکو ته وړیا موسیقي شخوي په افغانستان کې د طالبانو له راتګ سره موسیقي بنده شوې ده یو شمېر افغان سندرغاړي او هنرمندان پاکستان ته تللي دي او دا یې هیله ده چې یو ورځ به بیرته په افغانستان کې واکمنان دوی ته اجازه ورکړي چې خپل هنر ته مخه کړي په پېښور کې د جون په 20مه د موسیقي ورځ په یو ډول ولمانځل شوه چې پکې یو شمېر افغان هنرمندانو هم برخه واخیسته د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال عصمت علي شاه د دې غونډې راپور لري
د موسیقي دا بندر د مفکوره لخوا تابعیا شو چې پکې د افغانستان هنرمندانو هم ګډون وکړ د غونډې تنظیم کوونکو د مفکوره مشر حیات روغانی متول چې د حکومت پام نه لرل لوجه په خبر پختونخوا کې هنرمندان او سندرغاړي لمعشستون د سره مختی
موږ د دې خبره باور لرو چې د سخدریزي او د انتها پسندي تر هغهري په مخنیوي کې د خپل هنرونو ډېر کردار ادا کړي چې د خلک پام راوړي یو وشتم جون په ټوله دنیا کې د موسیقي نړیوال ورځ مانځل کیږي موږ غواړو چې موږ بار روزو او داسته ترمات کو چې خلک د خپل زړه د خپل غوښتنی د خپل مزاج اظهار وکړي یو دوه سندري ووري که څوک اتن کې اتن وکړي که څوک شاډول کې شاډول وکړي او دا غرنګي روایت جوړ شي
په خبر های کورټ د جون په شلمه پولیسو او امنیتی ادارو ته امر وکړ چې په 2021 کال کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د پاکستان ته ورغلي افغان هنرمندان نه نیسي د افغانستان سندرغاړي عدنان صافي مشال رډیو ته ویل چې په افغانستان کې په موسیقي د بندیز د وجې هنرمندان او سندرغاړي له ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي
خو په افغانستان او خیبر پختونخوا زیاتو سیمو کې موسیقي اوس هم بندیزونه دي دا موسیقي سره هنرمندانو سره دا یو ظلم دی یو زیاتی دی ځکه چې چیرته موسیقي نه وي ظاهره خبره دلته په امن نه وي نو چې چیرته امن وي هلته به موسیقي وي چیرته موسیقي وي هلته به امن وي موږ د نړیوالو نه غواړو چې د موسیقارانو د سندرغاړو ملاتړ وکړي په هر ځای کې په هر میدان کې ملاتړ وکړي
غونډه کې شریکې د افغانستان زده کوونکي لایبا فیروزی وویل چې باید د موسیقي نړیواله ورځ دی په حکومتي سطح هم ومانځل شي
هغه لکه یو سټوډیو ته تک دی کنه لکه د سی په اوپن پلیټ فارم باندې ما هو نه دلی دلی چې لکه د سی کنسرت کې هغه په خاص پتو غواندې کیږي خو لکه د سی لکه د اوپن سیټ د روغانی بابا طرف نشو دی کنه نو لکه د سی ما اوپن د دې دا ما اول ځل دی دلی نو په کار دي چې دا ټول نړۍ کې لکه پاکستان کې او نور ځایونو کې کیږي پنجاب طرف ته کیږي او کې پی سایټ دا اول ځل کیږي پکا دي چې دا پر نور فلک مردان کی شو یا پر نور سیمو کی پکا دي چې کیږي
دا غونډه انتظام کوونکو ول چې پاکستان کې د موسیقي لټریچر د نشټ برابر دی او مفکوره غواړي چې د خیبر پښتونخوا تعلیم ادارې سره په مرسته د موسیقي په اړه زده کړې د نصاب حصہ جوړ کړي
دا سجر اډوي مچلې د دې اونې خبرونه مهم دومره و زحمت شي بر لتا سو اجازه اخلم تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم شدی وي
یاله نسکوروم دې تشوم ما خودن ا تشوم خود نه پیاله نسکوروم دے تشوم خود نه نصیبا بدلوم دے قبلوم خود نه نصیبا بدلوم دے قبلوم خود نه پیاله نسکوروم دے تشوم خود نه پیاله نسکوروم دے تشوم خود نه تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑو ماں تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑو ماں تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑو ماں زندان نڑا ہوں دے نڑوندے زندان نڑوندے تیروں خود نہ زندان نڑوندے تیروں خود نہ پیالے نسکوروندے تشوم خود نہ پیالے نسکوروم دے تشوم خود نصیبا بدلوم دے قبلوم خود نصیبا بدلوم دے قبلوم خود پیالے نسکوروم دے تشوم خود پیالے نسکوروم دے تشوم خود کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وندے لگوما خود نہ تندیا مت وندے لگوما خود نہ پیالے 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 نسکورو مت شو مت خود نہ پیالے نسکورو مت شو مت خود نہ تشو مت شو 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 مت شو مت خود نہ خود نہ خود نہ خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وندے لگوما خود نہ تندیا مات وندے لگوما خود نہ ہر میرا تزما ستا جڑوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا ہیروم خود نہ ہیروم خود نہ ہیروم 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 خود نہ ہیروم 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 خود نہ ہیروم ہیروم ہیروم
دیار دے تصویر خالا ہیرو ما خود نا پیالے پیالے نسکورم دے تشو ما خود نا پیالے نسکورم دے تشو ما خود نا
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.